په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبرې غلای کې زه هارون بچا در سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه‌ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی خبر جسي کې سیاسي ډلو د هغه بل ملاتړ کړی دی چې په پارلیمنت کې د قبایلي سیمو لپاره لا د نور ډېر واک اختیار غوښتنه کوي. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو لپاره یې کوششونه روان کړي دي او افغان چارواکي وایي چې د کابل سره نږدې پغمان کې ځانمرګي برید شوی. دا خبرونه تفصیل د خیبر ایجنسی سیاسي اتحاد غړو ګوندونو د هغه بل ملاتړ کړی چې د قبایلي سیمو د استازو لخوا د قبایلو د حقونو لپاره پارلیمنت کې وړاندې شوی دی. خیبر سیاسي اتحاد کې شامل د قومي وطن پارټۍ یو سیاستوال اسد افریدی نن په جمرود کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی غواړي قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا سره وتړل شي.
دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې به راغونډ شي که هغه قبایلي پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده. نو دا د پښتنو د یونټي طرف ته یو ډېر اهم پیشرفت دی او دې سره لویه خبره چې کومه ده هغه دا ده چې د سپریم کورټ او د های کورټ جورسډیکشن چې دی د هغې عمل دخل چې دی دا به په اول ځل دې علاقو ته وغځول شي.
تر اوسه په پارلیمنت کې پر دې بل بحث نه دی شوی. پاکستانی چارواکي دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو شروع کولو هڅې جاری ساتلې دي. د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون سینیټ ته د خبرو په محل وویل چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مرګ وروسته په طالبانو کې د رامنځته شوو اختلافاتو له وجې د خبرو دوهمه مرحله ونه شوه چې لا تر اوسه هم دغه سي ځنډیدلې پاتې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې مری کې د جولای په میاشت کې د خبرو لومړی پړاو شوی و. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په ضد کور په کور د ویکسینو درې ورځني کمپاین نن اخري ورځ ده. د شمالي وزیرستان د پولیو کمپاین یو چارواکي آزاد وزیر نن مشال رډو ته وویل چې دوی غواړي له 15 کلونو کمو نه څلوېښت زره هغه ماشومان ته ویکسین وکړي چې د کډوالۍ له ژوند تازه راواپس شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې هم نن د درې ورځني پولیو کمپاین وروستۍ ورځ ده. پاکستان کې دا کال د پولیو 2 کیسونو مخې ته راغلي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې خوښه 15 زره کسانو نمونه به له ملکه د بهر تلو څخه منه شو کسانو له لیست یا ای سی ایل څخه وباسي. نن اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته نوموړي وویل چې په دغه لیست کې موجودو غیر ملکی وګړو لپاره به جلا پالیسی جوړي. چودري نثار علي خان همدارا زیاته کړه چې کوم کسان په دې لیست کې شامل دي هغوی ترې د وتلو لپاره د اپیل کولو حق لري. د پاکستان پوځ وایي د چین د ځواکونو سره یو ځای د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ځمکني مشقونه کړي دي. پرون مازیګر ناوخته د پاکستاني پوځ لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پوځي مشقونه د پنجاب صوبې په اټکی و هفته روان و. د خبر پاڼې تر مخه د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د چینی پوځ یو لوړ پوړي جنرال لی فای د دې مشقونو وروستۍ غونډې ته ورغله. د کابل پولیس وایي پغمان ولسوالۍ کې نن په یو ځانمرګ برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د امنی قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې د پغمان ولسوالۍ د امنی قومندانۍ جنایي امیر در محمد خان وژل شوی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري په خپله غاړه نه ده اخیستې. افغان حکومت د ازادي او مشال ریډیو د همکار او خبريال جان آقا الکوزي په مرګ خفغان خودل دي. نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غني دفتر او پرون د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر محمد حنیف اتمر په جلا جلا خبر پاڼو کې د الکوزي مړینه د صحافت یا ژورنالیزم لپاره یو لویه ضایع بلل ده. جان آقا الکوزي په 58 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د استریا په یو روختون کې سهار کړه. امریکا وروسته خبرداری ورکړل چې د شام ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا له هغه وروسته ده چې مسکو هڅې پیل کړي چې له جګړو سره مخامخ د شام ولسمشر ته یو نوی حیثیت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته پرون په ټلیفون ویلي چې امریکا د شام د ولسمشر په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی چې دغه ولسمشر باید له خپلې دندې لرې شي تر څو نور سیاسي ګوندونه د شام څلور کلنې کورنۍ جګړې ختمولو په مقصد خپله ونډه ولري. د کیری د غوښتنې څو ساعته وروسته له هغې راځي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روس غواړي د اسد پوځي ملاتړ جاري وساتي. په سربیا کې هغه کډوالو چې غوښتل یې غربي یورپ ته لاړ شي د هنګري د سرحدونو تر تړل کېدو وروسته کرویشیا ته مخه کړې. د سربیا مطبوعاتو ویلي چې د مقدونیا سره د سربیا له جنوبي پولیس څخه د کرویشیا پر پوله سید غربي ښار ته نن لږ تر لږه د کډوالو لس بسونه ورسېدل. دا به داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د کډوالو د پراخېدونکي بحران په اړه د خبرو لپاره د سپتمبر د میاشتې په 22 تاریخ یوه بیړنۍ غونډه کوي. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار احمد الله تاسو ته په پاکستان کې د پیسو بیې او د موسم حال وایي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.40 روپۍ اخیستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.50 روپۍ. یو پاؤنډ 109.50 روپۍ او 108 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.40 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 10.13 روپۍ او 10.50 روپۍ. یو افغاني 1.28 روپۍ او 1.40 روپۍ. او 270 ایراني ریال په یو پاکستانی روپیه خسته کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په خبر ایجنسی کې د هیواد سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د استازو د غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي فاټا دې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي.
دا پخپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا پاټا شي، پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پوراغون شي.
د بهرنیو او امنیتی چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هڅې کوي. د چارو شنونکي وایي پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په چارو کې خپل مسؤلیت درک کړی دی.
پاکستان یو خلافی هم جمهوری خپل ګڼي چې پر دې خبرو په شروع کولو کې خپل کردار او خپل رول یو واري بیا اګاږي.
او له شمالي وزیرستانه به کور کلشي وی هغه خلک چې د مهال د افغانستان په خاوره کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي د پاکستان حکومت هغه شرطونه نه مني چې د شمالي وزیرستان ته د بیرته ستنېدو لپاره ورته ایښي دي.
دا پابندي ولاګي چې د بطل طالب سره جنگي کې نو دا زموږ نه نه زموږ د ټول کډوالو چې موږ تاسو کا فیصله ده.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري هله د مشال رادیو سره وسه. دا هم ولنه موضوع په خبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هغه یو بل د مسودې جمع کېدو ملاتړ کړی دی چې پکې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو نن په خبر ایجنسی کې خبري غونډه ته وویل چې قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي نو دغه سیمو ته به د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په ترڅ کې به د دوی په خبره قبایل بنیادي بشري حقوقو ته لاسرسی ولري. خو په ورته وخت کې په قبایلي سیمو کې د ځینو ټولنو لخوا فاټا ته د ځانته یوې صوبې درجه ورکولو غوښتنې هم مخته راغلې دي. د سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی په جمرود پریس کلب کې د خیبر سیاسي اتحاد مشرانو په یو خبري غونډه کې د فاټا پارلیمنټریان لخوا په قومي اسمبلی کې وړاندې شوی بل حمایت کړی دی. د دغې خبري غونډې په مهال د قومي وطن پارټۍ یو مشر ایډوکیټ اسد پردي د دغې بل په هکله مشال ریډیو ته وویل:
یقینا چې موږ ټول سیاسي ګوندونه چې یو موږ د دې پوره پوره مرسته کوو. یعنی دا په خپله ډېر لوی تبدیلی ده چې فاټا د فاټې نه پاټا شي. یعنی د فیډرلی ایډمنسټریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل ایډمنسټریټر ایریا له دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې به راغونډ شي، که هغه قبایلي پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده. نو دا د پښتنو د یونیټي طرف ته یو ډېر اهم پیشرفت دی. او چې د سپریم کورټ او د های کورټ جورسډیکشن چې دی د هغې عمل دخل چې دی دا به په اول ځل دې علاقو ته وغځول شي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر حضرت ولی پردي وویل چې مونږ قبایل غواړو چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شو.
د فاټا قبایل چې دی مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د په خیبر پښتونخوا د صوبې ایسه شو. د فاټا پارلیمنټریان چې کوم بل پېش کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغې لپاره هغوی د مونږ سیاسي اتحاد سره د لایرز فورم سره د سټوډنټس بینک سره د دغو ټولو سره ژوند د هر مکتبه فکر سره هغو یو له عمل جوړ کړلو او هغې باندې ټول سره متفق شو. نو مونږ د هغې بھرپور حمایت کوو او مونږ یې تایید کوو.
او د جمعیت علما اسلام پارټۍ یو مشر سید کبیر پردي په خپل وینا کې وویل:
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. انشاءالله امید لرو چې څومره پارلماني جماعتونه په پارلمان کې حصه لري او ټول به انشاءالله د بیل حمایت کوي او حمایت کړم. دې په باندې شکریا ادا کوو ټول سیاسي جماعتونو یا کینداني کړیو فټا پارلیمنٹریان ته چې مونږ تاسو یې دغشي حمایت کوو. انشاءالله ډېر زرو چې کم دی دا پیسې ملي کې پیښ کیږي او متفقاتو رو د بل پاس کیږي انشاءالله.
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل:
صوبې خلک عموم د یو پښتنو یو قوم یو یو رسم او رواج دی. اس بلتون په ممکن نشته دی. مطلب دی چې کار دی اسپتال دی که یونیورسٹی دا که هر څه مونږ تړلی شوی یو. بلکې که مونږ سوچو کو څومره درې چې دي د هغې خولېم دغې صوبې ته دي. نو مونږ بېلولی نشي. وخت راغلی دی چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوویشتمه صدۍ کې تېروي دغې نه راوچت کو. دا دی مونږ وایي تاسو ټولو فرض جوړېږي.
یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې د فاټا پارلیمنټریان په متفقه توګه د قبایلي سیمو موجوده حیثیت بدلولو په اړه په قومي اسمبلی کې یو بل وړاندې کړی دی چې د قبایلي سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلی وکیلان یې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځنې ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا له دې د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا دې آزاد کونسل ورکړل شي. او ځنې قبایلي مشران هم بیا د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې د بدلون په حق کې نه دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره میرمن نسیم ولی خان د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو یا ورته ځانته د ځانته صوبې حیثیت ورکولو په حق لوي چې ګوند ته به هغه خبره د منلو وړ وي د کومې چې اکثریت قبایل ملاتړ وکړي. له موري سره په پېښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان مرکه کړې ده.
عوامی نیشنل پارٹی ولی اس موقف تے چے قبائل اسی میں دے پختونخوا سر اچھی کدا نظان لا صبح شی
بچے زمو انفرادی فیصلی نی اجتماعی زخپلا انفرادی فیصلہ زما چکم پڑا کے دا اگر دادا چے دا دا قبائلو نا دا تو پوس خبر دا چے آیا قبائل منسر شامل دل غاڑی سر دے شامل کہ قبائل وہی چمنگان لا بیل صبح واڑو بیل صبح دے والا ورکی کاری واڑی چمنگ چاسر بل چاسر تل واڑو دا وی غا خبر دے اومن لشی زکا چکم دے کے خلقی ام دا اغز اے دا خلقو پر ازا او پا مردے چلک کشمیر کی دین خطی کل دین خطی او اگے کے فیصلے نے کی گی چپک مت طریقہ الیکشن چی دا سی دلتے
بی بی دا فیصلہ بیا دا قبائلی سی منا چے دا قومی اسمبلی ممبران دی یا سینیٹران دی اگے دا بل روڑی پڑوں بی دل دا سی یو ہس کی گی او دا سی قدم دا کی گی دا ډیر لوی تبدیلی نه دا
الله دا دې جواب در کول شم چې کله دا هر خرڅ قبایل یا صوبې شي یا زمونږ شي او وی خپل ممبران جوړی نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اوی نه ته ورکی ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې تط سوچو کې نو چې به د ماخاله چې سلویخ ممبرانو کړه دین کوم کتیات او ځنیم خبر دي د اسمبلی ممبران څونه دي پروینس
دا د پښتنو په ګټه نه چې لکه قبایلو ته ځان لایا یا صوبه ورکړل شي یا د صوبې یو څه جوړ شي په پاکستان کې د پښتنو لوی صوبه راشي
او بچې دا د قبایلو تر دې من نه پته لګ موجوده وخت کې چې د قبایلو کوم تر دې عمل دي دا یې پر راکی په توګه او چې کله راشي به با غیر راغی
هغه کو په خپل رد عمل لا کړی چې ځنه خلک وایي چې مونږ خپل قبایلی حیثیت نه غواړو چې ختم شي خو بیا د دې نمائندگان چې په قومي سمله کې دی هغه دغه قرارداد جوړ
بچي د وخت نه مخکې د هیڅ شي فیصله اول بقرارداد راځي بیا بغښتوب کیږي بیا په کې ممبران جوړيږي بیا په سمله کې ممبران دی اتيږي دا غي نه پس به دا مونږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر ته به مخه وکړو پښتنو په
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې له مشر بیگم نسیم ولی خان سره مو زموږ د خبريال خالد خان مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون مازیګر د هغه هیواد سینټ ته په خپل وینا کې ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅه کوي نوموړي دا هم ویلي چې د ملا عمر مړینه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې شیدا چې پخلی خپله د ملا عمر زوی هم کړی دی په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریالې رابی اکرم خان رپورټ اورو
د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او بهرنیو چارو مشیر د نه پاور سینټ کې ویلي دي چې افغانستان کې امن عمل په اړه د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بحالې لپاره د پاکستان لخوا کوششونه روان دي سینټ ته د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز اووی چې د مولا عمر مړینې له وجې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو یاد دي چې د جولای په میاشت کې افغانستان کې د امن عمل لپاره روان مذاکراتونه د افغانستان طالبانو ځان بیل کړی وو دا دی هم یادوي چې د جولای په میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو د مذاکراتو بل دور چې د جولای په 10 تاریخ کې دوه د مولا عمر د مړینې د خبرونو او افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار شوي وو افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو په اړه خبریال طاهر خان وایي چې د دې لپاره سفارتي کوششونه هم شروع شوي دي او هدف یې هم دا دی چې د خبرې یو وار بیا شروع شي
نو اوس یو ښه ماحول دی ځکه چې امریکا استازي پرون په اسلام آباد خبرې کولې هغه دا خبره کړې دا چې په کابل کې په پاکستان کې چې دته مې خبرې کړې دي مردوالو غاړو اوس دا نظر دی چې د سولې دا پروسه یو وار بیا بحال شي او بیا شروع شي نو سرتاج عزیز چې کومه خبره کړې ده نو هغه په دې بنیاد باندې کړې ده چې کوم هغوی ته دلته د خارج نه مېلمانه راغلي دي او هغوی کابل کې سفرونه کړي دي او بیا د هغې نظر دوی سره شریک کړی دی نو ځکه اوس پاکستان دا خبره کوي ځکه چې پاکستان دا خبرې شروع کړې وې بیا دا خبرې ځنډېدلې دي نو په پاکستان باندې هم یو خلافي هم ذمواري خپله ګڼي چې کوم د افغانستان اندېښنې دي هغه به پام کې ونیسي او د دې خبرو په شروع کولو کې خپل کردار او خپل رول یو وار بیا اداګي
پاکستان لخوا د مذاکراتو کوشنو په اړه د افغان امور یو بل کارپو او خبريال رحیم الله یوسف زیوای چې د مذاکراتو لپاره هلې ځلې خوکیږي خو د دې بیا بحالې لپاره د پاکستان نه توقعات زیات شوي دي د په وینا پاکستان بغواړي چې په هر حال کې د مذاکرات شروع شي
اوس هم څه کسان چې دی په طالبان ته دي چې هغه مولا منصور خپل نوی امیر نه مني یو خو دا خبره چې تاسو پورې نه هم شوي نو زه فکر کوم چې مذاکرات په صحیح ماحول کې او صحیح طریقه باندې نشي کېدلې چې ورو مولا منصور مضبوطیږي دا هغه امارت زیات خلک مني او خاص په باندې مولا عمر کورنۍ مني نو بیا به هغه یو مضبوط پوزیشن کې به وي بیا به هغه غټې غټې مهمې فیصلې کولی شي او دا ډېره مهمه فیصله ده چې طالبان بیا د مذاکرات کول غواړي او کنه
واضح دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې هم تاوتریخوالی راغلی وو خو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف مشیر سرتاج عزیز کابل ته د دورې نه پس ویلي وو چې دواړه ملکونه د اعتماد په بحالې رضا شوي دي او په دې هم چې د یو مثبت ماحول لپاره د تورونو سلسله بندول پکار ده
دا مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تان دی هله
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو، افغانستان ته له شمالي وزیرستان د کډه شو کسانو د کمیټې مشر وایي په اوسنۍ شرایطو کې پاکستان ته ستنېدو ته تیار نه دي. ملک عمر خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت او قبایلي مشرانو د ستنېدو په اړه له دوی سره لا هم هیڅ ډول رابطه نه ده کړې. د پاکستاني پوځ لخوا تیر کال د ضرب عزب عملیاتو تر پیلېدا وروسته تر لسو لکو زیات کسان بې کوره شوي وو چې ورڅخه شاوخوا دوه لکو افغانستان ته کړی وړی وي. په دې اړه تفصیل د عبدالحی کاکړ پر رپورٹ کې.
که څم په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب اپریشن لوجي د بې کوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو د هغو کسانو چې افغانستان ته کډه شوي دي برخلیک لا هم نه دی معلوم. په دوی کې زیاتره په خوست کې ژوند کوي. د بې کوره کړل شوو وزیرستانیانو د کمیټې مشر ملک عمر خان مشال لري ټول چې اوس هم تر دوه لکه زیات خلک په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. البته زیاتوي چې دوی دا فیصله کړې ده چې په اوسنی شرایطو کې پاکستان ته نسی ستنېدلای.
سو خامخا به سو ولې باندې سو وطن مده خو نه په بنو کډوال چې کوم روان دي هغه پوزیشن کوم په حال نشي تللای. نن سبا چې کوم کډوال نرم شاته درې می هغه باندې دا پابندې ولاږي چې د بتل طالب سره جنگي کې نو دا زمونږ نه نه زمونږ د ټول کډوال چې کوم په څه کا فیصله ده.
ملک عمر خان زیاته کړه چې د ستنېدو په حواله نه هم د پاکستان چارواکو او نه هم قبایلی مشرانو ورسره څه رابطه کړې ده.
چې په هر صورت باندې چې په خپله مرضي باندې دوی بیرته خپل وطن ته لاړ شي، نه د دباو لاندې، ځکه چې دا د دوی د آزاد دي چې کومه د افغانستان ته تللي دي، بل ملک ته تللي دي، په هغه باندې چې کومه د جبر قبر زیاتای نه شي کولای، او د بنو والا کډوال چې کوم دي په زور هم لاګلی شي، په پابندې باندې هم لاګلی شي.
د ملک عمر خان وزیر په څیر خبره په بنو کې د وزیرستان متاثرین کمیټې یو مشر او ملک غلام هم کوي. دی وایي دوی افغانستان ته د کډه شو وزیرستانانو د ستنېدو مسله په وار وار له حکومت سره راپورته کړي، خو حکومت پکې دلچسپي نه اخلي.
بار بار موږ ته یي هغه طرف لکه غلام خان باندې چې فورس په تاجو کې داخل تا نه اندري کوي، او کوم خال چې په لوړه باندې اخري بونډي تر دي دې طرف را دی ته مقابل کوئی داخل بخپل خپل سیمه تر دي. حکومت خو موږ ته په دې باره کې داسې خاص خبره بالکل نه کړی.
د پاکستان د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو ادارې یو لوړپوړی چارواکي عادل ظهور بیا وایي حکومت افغانستان ته د تللو کډوالو لپاره په لومړنۍ ورځو کې په کورمه کې د نوملیکنې یو مرکز جوړ کړی وو چې پکې یو لک ډیرش زره کډوالو ځان رجسټر کړی وو. که څم له عادل ظهور سره په افغانستان کې میشت کډوالو دقیقه یا تصدیق شوه شمیره نسته، البته وایي که چرته اوس هم هلته د وزیرستان کډوال میشت وي نو د رسنورو په اړه به حکومت اقدامات کوي.
موږ به افغانستان ګورنمنت شو یا نور سره موږ غوډي هغه سره به حال دی روانه به موږ کفرس کو داستنو حقیقي په افغانستان کې به مخامخه د دې مطلب موږ سهل وکړو باسي چې دا موږ رونه دی او دی به پتر وستر غواړي.
خو دا به کور کړل سو کډوالو استازي کاغه په پاکستان او په افغانستان کې دی دا خبره په یو خړه کوي چې حکومت نه د ضرب عذاب اپریشن د پیلولو او نه هم د کډوالو د ستنولو پر وخت دوی په اعتماد کې اخستې دي.
څوکشته کنهشته چې زمونږ د پښتنو تپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشومان مې غوښتي چې ما دې کنده ته پورځان داسې ځنګول ما د ماشومان بچو بچا په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس پیروا پولیس د شکایت کاری کې اول درته ته ایدا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
په قبایلي سیمه قربانیسای کې د زهمشت یو شمیر سیمو خلکو خپل کورونه د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله پریښي دي. متاثره کورنۍ وای په سیمه کې د کډې کولو پر وخت د حکومت لخوا له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وای دغه کډوالو ته مرستې ځکه نه دي رسولې چې فاټا سیکرټریټ ورته د دغه کولو لپاره وینا نه ده کړې. نورحال طارق اورگزیرا کوي.
پسما کې ډومباکې میرانډا ډانډ او سروبه علاقې داسې دي چې هلته نه خلک د کوزي او منځني کورمینا علاوه په ضلع هنګو کې له مختلفو سیمو په لور وتلې دي. ولی خان په نامه یو متاثره کس مشال لوډیو ته وای دوه اونۍ وړاندې د پوز له خوا ورته د غیلان وشولو چې خپلې کړې دي د سیمې څخه وباسي. دوی وای پسما کې څوک هم نه دی پاتې او ټول را وتلې دي.
ټول
غره را متکه کمیټه رکاو خپل خپل کمیټه نه رکاو پولیس دا کله پریږدو بهوزو کمیټه متواس نه ونه
یار خان پنامه یو بل متاثره کا سوای پسمه کې کډه کول په وخت د حکومت له خوا دوی سره هیڅ داسې مرسته نه دي شوی
دغه کینار وتل په دوه جنین غره کې چرنی والا وو خځې نار واړه کټه ته دولس ډیر څو کسونه پرې یو راستنې نو دوه کې پښیر دی نو
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو چارواکه مجاهد علی مشال رډیو ته وای دوی په دې خبر دی چې بزوی مشکې د سالورو کلو خلک بکور شوی دی خو مرسته لا نشي کولای ځکه چې د فاټا سیکریټری له خوا ورته پګوته شوی نه دی خبره پزوی مشکې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د کېدو پس د دغو سیمو خلک د حکومت د اجازت نه بغیر په خپل مرزي سره خپل کورونو ته واپس شوي وو زیرا هنګو پولیس سره نږدې زوی موش سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې راپورونو تر مخه یو شمېر وسلوال ډلې فعالیتونه کوي په منځني کورمه کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن د 2010 کال راهیسې روان دی طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د پاکستان حکومت د احتساب ادارې د خیبر پختونخوا د عبدالولی خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علی او د تعلیم محکمې درې نور لوړ پوړي چارواکي د واکونو د ناسم استعمال په تور گرفتار کړي دي عوامي نشتل ګوند دغه اقدام د غندنې په کولو سره وایي چې د پاکستان مرکزي حکومت د دغه ګوند د پلویانو د پنخه کولو پالیسي خپله کړې ده له پیښور د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ راکوي
د قامی احتساب ادارې د خیبر پختونخوا د سانګې د اعلامیې تر مخه د عبدالولی خان پوهنتون مردان وایس چانسلر ډاکټر احسان علي د هزارا پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر سخاوت شاه د نېشنل انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز د ابتاباد کالج چیرمن ډاکټر محمد عزیز خان او د هرا یا هایر ایجوکیشن ریګولیټری اتارټي پخوانی چیرمن پروفیسر همایون زیاي د اختیاراتو د ناسم استعمال په تور کې د نهې یا سې شنبې پر ورځ گرفتار کړی دي خود عوامی نیشنل پارٹی سینیٹر ستارہ ایاز وائی چې د عبدالولی خان په هنتون د وایس چانسلر گرفتاری هم د هغه پلان یو برخه ده چې پکې یوازې د عوامی نیشنل پارٹی غړي یا د هغوی سره نږدېوالی لرونکي په نخښه کیږي
کې صرف یو څو کسان ټارګټ کول هغه دا چې خبره نه ده د ټولو دی اوشي اقاص د بوټ دی اوشي چې چا څه کړی دی هغه صرف دی هغه د سزا ملو شي هغه دی را او می شي خو ټارګټ دی نه دا نه چې د ایم پی یا د ایم پی ګورنمنت کې څوک هغه د هغه دی رانی شو مو هغه د سزا مرګي او نور خلک او د ایم پی ګورنمنت کې سره دی ولې دا لکه تاسو خو به ډیر خلک نو دا خبرې چې دا هغه خلک چې کوم یا چې منیسټر سره نږدې وو یا پدې سره نږدې وو نو هغه ټارګټ کیږي
د انګلیسي روزپانې دی نیوز لپاره د تعلیم په چارو کار کوونکي خبریال یوسف علي وایي چې د احتساب په قامي اداره کې د ډیرو نورو په هنتونو د کرپشن کیسونه هم د پلټنو لاندې دي او داسې نخکاري چې دا گرفتاری په سیاسي بنیادونو وي
خیبر پختونخوا نور لس نشان دي په دې کې د ډیرو نشانو مشران چې دي هغه د عوامي نشل پارټۍ ګوند سره تعلق ساتي دا ټول تعیناتیانې په تیر شوي حکومت کې شوي وو نو بیا صرف یو احسان علي ولي نیولې کېږي او دا سخاوت شاه چې دی یا همایون ضیا چې دی یا عزیز خان چې دی د دې تعلق د عوامي نشل پارټۍ سره نه دی دا لکه ټیکنوکریټس دي پروفیشنلز دي او ایجوکیشنستان دي خو لکه چونکې دوی په کیس کې انوال وو او دوی خلاف چارجز وو نو دا ونیولې شو
د قامی احتساب ادارې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې صوبایي احتساب کمیشن نږدې دوه میاشتې وړاندې په صوبه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د قدرتي زیرمو وزیر ضیا الله فریدی او د یاد ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر لیاقت د واک د ناسم استعمال او د کرپشن په تور کې گرفتار کړی دي چې علاوه هم کیس په عدالت کې روان دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو پنځنی می بجې کیدونکو دی د بشیر غواخ نبا لړن خبرونه اورو
د خیبر سیاسي اتحاد غړو ګوندونو نن په جمرود کې په یو پریس کانفرنس کې د هغه بیل ملاتړ وکړ چې د قبایلي سیمو د استازو لخوا د قبایلو د حقونو لپاره پارلیمنت کې وړاندې شوی او پکې ویل شوی چې یا خو د قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا ایسه کې او یا د ځان له صوبه کې. د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون سینټ ته د خبرو په مهال ویلي چې دوی په افغانستان کې د امن لپاره د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو په شروع کولو کار کوي. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ په ضد کور په کور د ویکسینو درې ورځنی کمپاین روان دی. د شمالي وزیرستان د پولیو کمپاین چارواکو مشال لړیو ته نن وویل چې په دې کمپاین کې دوی غواړي چې له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي 9000 زره ماشومان ته ویکسین وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان نن په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې وویل چې خوشا 15 زره کسان نمونه به له ملکه د بهر اتلو څخه من شو کسانو له لیست یا ای سی ایل څخه وباسي. هغه د دې وجه نه ده ښودلې. د پاکستان پوځ وایي د چین د ځواکونو سره یو ځای د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د خپلې وړتیا زیاتولو په موخه ځمکني مشقونه کړي دي. پرون د پاکستاني پوځ لخوا خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پوځي مشقونه د پنجاب صوبې په اټک کې وه هفته روان و. د کابل پولیس وایي نن په پغمان ولسوالۍ کې یو ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ازادۍ او مشال ریډیو د همکار او خبریال جان اقال کوزی په مرګ نن په یو خبر پاڼه کې خفګان ښودلی دی. جان اقال کوزی په 50 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د آسټریا په یو روغتون کې ساه ورکړه. او امریکا روس ته خبرداری ورکړی چې د شام ولسمشر بشار الاسد له داعش سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا لږ وروسته ده چې مسکو هڅې پیل کړي چې له جګړو سره مخامخ د شام ولسمشر ته یو نوی حیثیت ورکړي.
لن خبرونه مولا بشیر غواخ خبرو د لوس اوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ او اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پیښور د خبریدونکو مشر رسپانه خپل ادارې په پاکستان کې د پولیو په مسله باندې لیکلي او وایي زموږ په ټولنه کې چې کله د یو سیس په حق لا منفي پروپاګاندا وشي نو که هر څومره کوشش وکړل شي خو د خلکو د ذهنونو نه د هغې منفي پروپاګاندا اثرات نشي ختمولی او نه خلک خپل رای بدلولو ته تیار وي. د ادارې په وینا چې د پولیو په رنګ د موزي مرض په حق لا د نامعلومو وجوهاتو له کبله چې کومه منفي پروپاګاندا کړې شوې ده هغه اوس د عالمانو په نصیحتونو باندې هم خلق لذهنونو نو باسی. دریا مخکې لیکي چې خیبر پختونخوا کې په ځینو ضلعو کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو کمپاین روان دی خو یره د چې یو شمېر مور او پلار خپلو بچو ته قطرې ورنکړي. دریا زیاتوي د مولانا سمیع الحق د پولیو په حق لا تازه بیان ډېر د ستاینې وړ دی چې پکې نوموړي ویلي د پولیو څاڅکي نه ورکول د یو ماشوم د قتل په معنی دی. نو باید چې د پاکستان نور عالمان هم د ماشومانو د ژوند په خاطر په ډاګه او په ښکاره بیانونه ورکړي او دې لړکې خپل ونډه سره کړی نو هله به ممکن شي چې لدې خاورې د پولیو رنس په مکمل توګه ختم شي. بل پلو جنگ رس پړ خپل ادارې کې وای د ترانسپرنسي انټرنیشنل دی رپورت مطابق د پاکستان موجوده حکومت په دور کې د درغلي یا کرپشن شکایتونه د تیر حکومت په پرتله ډیر کم را روان دي خو بیا هم 30% سرکاري ادارې داسې دي چې پکې کرپشن رس پور زیاتېږي او دا هم ویل کیږي چې د نورو ملکونو په مقابله کې په پاکستان کې 80% زیات کرپشن دی. د ادارې په وینا چې سپریم کورٹ هم ویلي دي چې کرپشن د دې ملک لپاره د کینسر رنز دی او تر څو چې دا نه وي ختم کړی شوی پاکستان ترقی نشي کولی. ادارې زیاتوي چې په پاکستان کې دا بجلی غلا کیږي د کیس غلا کیږي ان تر دې چې تیر حکومت کې په حج کې هم درغلی شوی وا او بل دا چې د دې درغلو له وجې سرکاري ادارو ته د کال په سر 425 روپۍ نقصان رسی. ادارې اخیری کې وایي چې د دې هر څه په تناظر کې باید چې د احتساب یو غوره نظام جوړ کړل چی او دارنګ پکار دی چې سیاستوال هم پخپلو صفونو باندې نظر واچوي او درغل خلق بے نقابه کړي نو چې کرپشن ختم شي پاکستان به ترقی هم وکړي او نامه به هم روخانه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د ګارډین رسپانې ولیکنه وایي د پاکستان پوسټ په هغه هیواد کې د بیان د ازادۍ مخه نیولې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال رسپانې د افغانستان په غزنی کې د دوشنبه ورځ د جیل ماتېدو پر پیښه مقاله خپره کړې چې وایي له دې وروسته پوښتنه راپورته کیږي چې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ پرته افغان پولیس د جیلونو د امنیت ټینګ ساتلو جوګه دی او کنه. د دواړو مقالو مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې رسنیو باندې سخت فشار دی چې په ولس کې د پوځي مشر راحیل شریف د مقبولیت لپاره له پوځ سره همکاري وکړي او ټي وي چینلونه پر پوځ له تنقید کولو ډډه کوي. تر دې پورې چې له یو شخصي ټلویزیون سره د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ هغه خبرې نشر نکړل شوې چې پکې نوموړي ویلي وو وزیر اعظم ورته ویلي دي چې هغه په تعلیم نور اضافي رقم ځکه نشي لګولی چې په پوځي عملیاتو د خرچې کولو لپاره پرې سخت فشار دی. وتلي خبریالان ادعا کوي چې پوځي چارواکي ورته په غیر مستقیم ډول دړکې ورکوي او ورته وایي چې دوی د ترګرو په هدفي لیست کې دي یا د دوی له خبریالې داسې شکونه مخې ته راځي چې ګنې دوی د هندوستان استخباراتي ادارې سره سمجوته کړي. د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په حکمرانۍ کې د پوځ مقبولیت ته ډېر تاوان رسیدلې او ښکاري نه چې پوځ به خپل زوړ حالت ته راغلی وي. د میډیا کارکونکي وایي له پوځ سره د دوی د ملاتړ غوښتنه پر داسې وخت کېږي چې پوځ د وسلوالو پر ضد په عملیاتو بوخت دی. بلخوا ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د ګل په ورځ د غزنی په مرکزی جیل د طالبانو د برید په نتیجه کې د سلګونه قیدیانو خوشی کېدل په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د جیل د ماتېدو لویه پیښه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه شاوخوا 355 تښتېدلو قیدیانو کې 140 طالبان وو او په برید کې 4 پولیس هم وژل شوي. یاد وزارت د پیښې پلټنې هم پیل کړې دي. نا ارما غزنی ولایت چې د کابل نه په 100 ساعته فاصله پروت دی د جیل ماتې دو پیښه د دې ولایت د صوبه ټینګولو لپاره پر روانو هلو ځلو لوی ګزار دی. له دې سره د پښتنه هم راپورته کیږي چې آیا افغان پولیس د نړیوال ځواکونو د ملاتړ پرته د جیلونو امنیت په اغېزناکه توګه ټینګ ساتلی شي او که څنګه. چارواکي وایي د طالبانو لخوا د جیل د ماتېدو 100 ساعته مخکې قیدیانو د جیل دننه احتجاج ترسره کړی وو. نو داسې ښکاري چې د جیل ماتېدو پیښه په همکارۍ سره ترسره شوې وي. د غزنی ولایتي شورا یو غړی وایي په سیمه کې د ناارامۍ له کبله افغان استخباراتي چارواکو 40 مهم طالب قیدیان د جیل له ماتېدو 2 ګړۍ مخکې بل ځای ته منتقل کړل. په افغانستان کې د جیل د ماتېدو پیښه نوې خبره نه ده. په کال 2011 کې هم په کندهار کې له یوه جیله چې سخت سیکیورټي درلوده 1500 قیدیان تښتېدلي وو او دغه وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ کچه د بل وخت په پرتله تر ټولو زیاته وه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روسیې په شام کې د بشر الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملین ته خبرداری ورکړی چې بشر الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روسیه بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ما هارون بچا اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي ترڅو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکول شي د یو سیاسي جوړجاړي لاره د شام 4 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دا له هغه 2 ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکول شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوتین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشر الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسی مطبوعاتو د بشر الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې پکې نوموړي د یاد ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشر الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشر الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په مخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامی ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسئلې یوه برخه ده. غربی هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبره یې وکړه او له روسیې یې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپله تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
وردن کو دا مشال ریډیو دا فورن پالیسی مجلې د پاکستان د اټومي وسلو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. څونه وړاندې د امریکا یو څېړنیز مرکز ویلی وو چې د پاکستان د جوهري وسلو جوړولو فعالیتونه مخ په پراخېدو دي. د دغه لیکنې مهمه برخه له عبدالحی کاکړه اورو.
جاوید احمد په فارن پالیسی مجله کې د کارنګي انډاومنت د ریپورت په حواله وايي پاکستان د جوهري وسلو په منډه کې هند شاته پریښی دی. د ریپورت لمخې پاکستان هر کال د شل جوهري سرګلولو او هند پنځه جوړولو صلاحیت لري. ریپورت اندازه لګوي چې پاکستان به شای په راتلونکو لس کلونو کې 350 جوهري وسلې ولري چې دا به پاکستان د روس او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی جوهري هیواد وګرځوي. جاوید احمد وایي پاکستان شای فکر کوي چې ډېر ځخډيري اټومي وسلې به دای له خطره خوندې کړي. د پوینا اسلام آباد او نوې ډیلی په داسې یو امتحان کې راګیر دي چې فکر کوي یوازې د جوهري وسلو په مټ ځانونه خوندې کولای شي. د هند او پاکستان د اټومي وسلو دغه منډې ته په کتو سره جاوید احمد زیاتوی یوازې امریکا داسې هیواد دی چې دواړه هیوادونه له دې خطرناکې منډې راګرځولای سي. د دې لپاره د امریکا ته درې وړاندیزونه کوي. لومړی دا چې باید پر پاکستان او هند فشار راولي چې د پوچ په سطح له یو بل سره رابطه وکړي. دومره دا چې که د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بحران په صورت کې ستراتیژیک رابطه شل شي نو دواړو ته قابل قبول یو دریم هیواد د زیاتیدونکو تاوتریخوالي مخه نیولای سي. دریم وړاندیز دا کوي چې باید واشنگټن اسلام آباد ته په شرطونو مالی مرستې ورکړي. د په خبره له 2002 کال راځي امریکا شاوخوا 13 ارب ډالر پاکستان ته ورکړي دي. خو د دې باوجود واشنگټن ډیره لږ کامیابی ترلاسه کړې ده چې اسلام آباد د وسلوالو ډلو لملاتړه راوګرځوي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته یو
څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو پرون د پاکستان په سینټ کې دغه ایوان د یوې کمیټې په غونډه کې په هغه هیواد کې پر ټولنیزې انټرنیټي شبکې یوټیوب د لګول شوي حکومتي بندیز پر موضوع خبرې وشوې. سینټرانو له حکومت وغوښتل چې داسې اقدامات وکړي چې په ترڅ کې د پاکستاني وګړو پر وړاندې انټرنیټي اسانتیاو ته د لاسرسي تړل شوي لارې خلاصې شي. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د نهه په ماخام د سینیټر شاه سید په مشرۍ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن لپاره د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې له دریو کالو راهیسې په پاکستان کې یوټیوب نومې ویب پاڼه بند پرته ده او د عدلي د حکم او د پارلیمان د قراردادونو وروسته هم خلاصن نه کړی شوه. له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې یو غړي سینیټر عثمان سیف الله خان بنګش وی چې ګوګل پاکستان ته ویلي دي چې د یوټیوب د خلاصولو لپاره به لومړی قانون سازي کوي. نو غونډه به ورته دوی یوټیوب خلاصوي. نو په غونډه کې دوی حکومت ته وویل چې زر تر زره دې قانون سازی وکړي. عثمان سیف الله خان بنگش په دې اړه زیاته کړه.
نن هم دې یوټیوب اکسس کېدای شي ترو پراکسی سرور. نو دا خو یو قسم منافقت دا چې یو شی آلریډي لیګلی اویلیبل ده اور حکومت خو یو قسم ډراما ده چې دا شی موږ بلاک کړی ده. نو جلد از جلد ضرورت دا ده چې دا لیجسلیشن راوړي دا ان بلاک کړي اور دې کې لګون دې پولیټیکل جی کرے دیم ضرورت ده ځکه چې مسلمان وطن دا داسې موږ اوبجیکشنبل مټیریل اجازت نه ورکوي شو. خو سعودي عرب کې ترکی کې ملیشیا کې انډونیشیا کې یوټیوب ایکسس کېدای شي. نو موږ پاکستان کې پکار ده چې دا یو فیسلټی ده ایجوکیشن دپاره تعلیم دپاره علم دپاره چې دا دلته هم ایکسس کېدای شي.
کله چې مشال ریډیو د قائمه کمیټې په دې غوښتنه د انټرنیټ د چارو یو تجزیه کار اسیم ظفر نو پوښتل نو هغه وویل
بین کو ختم ہونا چاہیے.
پر یوٹیوب لگے دلے بندیز ختم اول پکار دی او یوٹیوب تا دے دا خلق و رسائی ورکڑے شی. پاکستان کے لدے سربیرا نور مسئلے ہم دی نو دا یو وڑو کی ویب سائٹ نا مسئلہ جوڑول او پر حقی بیا پر پارلمان کے بحث کی گی نو باید چی دا مسئلہ پر فوری توگا ختم کڑے شی او دا پاکستان نور مسئلو اڑختا پاملرنا ورکڑل شی.
دا دا پترس کے یو بل لیکوال او دا قانونی چارو تجزیہ کار اکبروتی مشال ریڈیو تا اوی پکار دا چی دا یوٹیوب دا خلاصول لومړی حکومت پدې کې د خبرېدونکو موادو د سنسر کېدو بندوبست وکړي. نو موري زیاته کړه
پله پدې هټ ټیم چې یوټیوب د کولو شي چې د دې طالبانو ته یاد جمله ګلګل شو به خلکو ته د دې ضرورت دی چې د اړینې تعلیمي ضرورت چې پوره کوي کاروباري ضرورت چې پوره کوي خو دې کې داسې ټولز پکار دی چې د هغه مانیټرینګ کیږي او د هغه سنسر کیږي چې هیڅ قسمه مذهبي توهین د هغه په ذریعہ باندې اونه شي د چا جذبات او د چا احساساتو ته نقصان اونه رسي او داسې یو فلټریشن سیستم پکار دی چې د هغه په ذریعہ باندې خلک د دې نه ګټه اخلي او چې سټیټ تا یا اولس تا یا یو مذهب تا چې نقصان نرسی پاره پس ملنګ دیونی شي. نو زب دا وګړم چې دا بر دې وطن دولت ته پاره یو ډیره د فائدې او خو او ور خبرې دي.
یا د دې وچ پتیر دوره حکومت کې د هغه وخت وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته کال 2012 د ستمبر په میاش کې د پیغمبر اسلام پس پکاوي کې د جوړ شوی فلم په خپرېدو باندې په یوټیوب بندیز لګولې وو. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو نن سبا د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ له یو شمېر هیوادونو څخه خلک د پناه غوښتلو لپاره اروپا ته ورځي. دوی اروپا ته د ځان رسونې لپاره له بیلابیلو هیوادونو تیریږي. رپورټونه وایي چې په سلګونو خلک په دې سفر کې مړه او ورک دي. داسې له پاکستان او افغانستان څخه اروپا ته تلونکي کسان په سفر کې تر څنګه حالاتو او ستونزو تیریږي. بوریوال کاکړ اروپا ته رسېدلی یو پښتون ځوان سره غږېدلی دی. راځئ چې ورته غوږ شو. دی څه وایي؟
د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکو اقبال محمد یو له هغو کسانو دی چې د پاکستان، ایران، ترکی، یونان او ایتلی له لارې اوس د اروپا اتریش هیواد ته رسیدلی دی. اقبال محمد وای: زه د شپږ ورونو تر ټولو کشر یم. په 22 کلنۍ کې مې قاچاقبرو ته پیسې ورکړې او اروپا ته روان شوم. دی له پاکستانه ایران ته د کړي سفر په اړه وای: د موټر پر سر یې په ډبو کې ځان پټ کړی و چې څوک یې ونه ویني. د د په وینا ځای تنګو، ګرمي وه، خو ویره دومره زیاته وه چې د ګرمۍ پر زغملو مجبور و. نوموړی په ایران کې د تیرو کړو شاوخوا شل شپو په اړه داسې وایي:
قاچاقبران خو سړی ته د انسان په سترګه نه ګوري. نو کله لږه او کله تنده او کله ستړتیا دا شیان را باندې تیر شو. خوراک خو دونه و چې په ژوندي و، ډېر خوراک یې نه راکوو او چې راکوو یې هم د هغې پیسې راڅخه غوښتلې بازو جویو کې.
اقبال محمد وای چې کله له ایران ترکی ته تللی نو د پاکستان او ایران ترمنځ د کړي سفر په پرتله بیخي زیات مشکلات ور باندې تیر سو.
سره خپل بیکو وچه میوه ورا سره د خوراک د پاره یو جوړ جامې ورا سره تغل ته ډیر یخو واورا وا داسې یو چې مونږ ویل چې لاړو دغه سو واورې لاندې کړو.
نموړی د ایران او ترکی ترمنځ په غرونو او واورو کې د سفر پر مهال د خپل یو ناروغ ملګری کیسه داسې کوي.
یو کس ما خپل مال ته ول دسی په لار سه نه ستللی قربان نیولی وو او ډېر زیاتې وهلی وو پیسې یې غوښتلې. هغه بیچاره سه نه ستللی د لاسونو پښې ډېر شاخ وو. دا د پښتونخوا سوات خواته کوم ځای وو.
اقبال محمد وای له ترکی د یونان یو جزیرې ته په وړه کشتۍ کې له شاوخوا 15 کسانو سره ولاړم او قاچاقبر کشتۍ د اوبو غاړې ته هم پوره ونه رسوله او موږ ته یې وویل چې کښته سئ. دی وای له ټوپ کولو سره سم پر یو ډبره ولګېدم او بیا مې په تیاره کې ځان له پولیسو پټ کړ.
داسې مې په سینه باندې تلم تم نه کتل چې دلته هم چې وچې چې مار به یا به کمبل خزندې او ځان مې د غونډۍ سر ته کوم دی څخول څخول باندې ورساو. خپل هم د جزیره کې وزې وې نه پوهېږم مالو خو کله چې ما دا ولد ما ویل چې دا څه بلا دی دا مالک خپله پولیسو ته نه ورځي خو دا دې خوري.
اقبال محمد وای له یونان مې له دوو تر څلورو شپو سفر د یو کنټینر په صندوق کې وکړ.
زه خپل دغه دوه ټیرو منځ کې دغلته صندوق د صندوقو کې مونږ دغه واچولو. صندوق تیاره وه معلومات نه کېده چې اوس شپه ده او که ورځ ده. تر څلور شپو پورې ناسته نه کېدله او بس همداسې پکې دغه سیده ملاس وم.
پس د کړبخت اقبال محمد وای د لارې د سختو مشکلاتو ترڅنګ د تعلیم نه درلودلو لکبله په اوتریش یا آسترییا کې پر قبلېدو سربیره لستونزو سره مخامخ یم. د وویل اوس پوسوم چې تعلیم څومره ضروری دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردن کو په پاکستان کې لا هم لکونه افغان کډوال خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. لدوی څخه ځینې لزګونه کلونه کیږي چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروي. دا چې د دومره اوږدې مودې کډوالۍ د افغانانو پر کلتوري هلو ځلو څه اغېز کړی او کنه، نجیب عامر د دې پوښتنې د ځواب موندلو لپاره له افغان کډوالو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه یې په پېښور کې تیر کړی دي. دی وایي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي. د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه بریده اغېزمن شوي دي.
د سیمې ځایي کلتور چې دی اغېز ځوانانو به کړی وي. طبعا چې یو ځکې سړی 15-20 کاله اوسېږي کلتور پې اغېز کوي، خو خوشبختانه چې زمونږ کلتور او په دغه سیمه کې چې مونږ یو د دې سیمې کلتور دومره فرق سره نه کوي. که د ژبې د وجې نه ژبه مو څنګه څه لږه ګرځېدلې وي هغه مکس شوي په حساب باندې، خو نور کلتور چې دی انانات مو چې دی جامې لباس ناسته پاسته واده خادي مړې ژوندی دا زمونږ د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي، دومره فرق نه کوي. ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او مونږ هم پښتانه یو، نو سره کلتور کې دومره چینجز نه دي راغلي، دومره فرق او بدلون نه دی راغلی.
خو پېښور کې میشته افغانه لیکواله او شاعره هما ظفر احمدزی وایي افغانانو د ودونو خادیو ملي ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت لا هم خوندي ساتل دي.
نو د لکه د افغانستان کلتور یا د کوم ایمن د کوم فامیلونو یا ودونو د مثال کې کوم رسم او رواج دا غو لکه ودونه چې د تکیږي په هغه طریقه باندې سره چې افغانستان کې کیږي، نو همدغه په هغه طریقه باندې منځل کې یا کوم رسم او رواج شته. او بعضی نور مسائل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره د افغان محصلین دي کوشش کوي، هڅه کوي چې هغه په هغه خپل کوم وختونه چې کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې لمانځل کېږي نو دلته د لمانځلو کوشش کوي، هڅه کوي نوروز ورځ سوله یا د اخترونو یا د ازادي جشن ورځ سوله.
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د ځونو ستونزو له کبله د میرمن ادبي بهیر غونډې چې په خوا به په پېښور قونسلګرۍ کې جوړېدې بندې شوې دي. خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپلې رسنۍ لري او له دغو رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي.
او دا افغانستان روان سیاسی حالات ساری اندسی په بیلابیل او ملی ورځ باندې غونډې کوي، مشاعرې کوي، اندسی افغان محصلین چې دلته اوسېږي د افغانان تشیک راغلي دي، هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي. ځینې په سکولونو کې ښوونځیو کې هم دا ورته کېږي او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري.
انډیوال وای هغه ماشومان چې په پاکستانی ښوونځیو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغېز لاندې راځي. همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وای
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو، خصوصا په دې پېښور سیمه کې یا د کوټ سیمه کې، دلته ورو ورو د وخت په تېرېدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا 500 سلنه افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی. څنګه چې د پېښور خلک په خپل ژبه کې تقریبا 80 سلنه په انګریزي او اردو مسلطه ده، دغسې د افغانانو د ځوان نسل باندې هم دغسې د ژبه مسلطه شوه او هم یې په کلتور باندې اثر وکړ.
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونې له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري هلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي. دوی راته وویل
زموږ خو یو دغه مونږ کوم د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او بیا زموږ فرهنګي دفتر په سفارت کې دننه وخت نا وخت هغه فرهنګي یا زموږ کلتوري کوم ورځې چې دا مونږ په روټین توګه لمانځو، د بیرګ په توګه مونږ سکال د پاکستان له لوک ورسا سره په ګډه خپل نوروز ولمانځه او ډېر په پراخه توګه په اسلام آباد کې ولمانځه سي. اسلام آباد کې ټول پاکستان خلک او افغانانو کې ګډون وکړ او کلمړی ځل د پاکستان په اطلاع او فرهنګ وزارت را سره ومنل چې مونږ به هر کال په اسلام آباد کې نوروز ولمانځو. تیره میاشت کې مونږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځه، نو وخت نا وخت دلته سي مونږه فرهنګي سفرونه برابر او اوس په دې کار کوو. له خیره سي د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته راوبل او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کړو.
حبیب زوی وایي د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان، لوبغاړي، قالین جوړونکي، مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی د دغو افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د روانې خبرونې د پای شیبی دی، د بشیر ګواخ نه به لن خبرونه اورو.
د خبر سیاسي اتحاد غړو ګوندونو نن په جمرود کې په یو خبری کانفرنس کې دغه بل ملاتړ وکړ چې د قبایلي سیمو د استازو لخوا د قبایلو د حقونو لپاره پارلمنت کې وړاندې شوې ده. په دې بل کې راغلي چې یا خو د قبایلي سیمې د خبر پښتونخوا حصه کې او یا د ځان له صوبه کې. د پاکستانی وزیر اعظم د قومي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون سینټ ته د خبرو په محل ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمن د خبرو اترو بیا پیلولو هڅې جاری ساتي. د شمالي وزیرستان په 15 تحصیلونو کې د پولیو یا ګوزن ناروغي په ضد کور په کور د واکسینونو درې ورځنی کمپاین روان دی. چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې 9000 د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نصر علی خان نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې خوښه 15 کسان نمونه به له ملکه د بهر تلو څخه منع شوو کسانو له لیست یا ای سی ایل څخه وباسي. د پاکستان پوځ وایي په د پنجاب صوبې په 8 هفتې د چین د ځواکونو سره یو ځای د ترهګرې د لمنځوړلو لپاره ځمکني مشقونه کړې دي. د کابل پولیس وایي په پغمان ولسوالۍ کې نن په یو ځانمرګي برید کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. افغان حکومت د ازادۍ او مشال رډیو د همکار او خبریال جان اقال کوزی په مرګ خفګان ښودلی دی. جان اقال کوزی په 50 کلنۍ کې پرون د کینسر ناروغۍ له امله د آسټریا په یو روغتون کې سا ورکړه. او امریکا روس ته خبرداری ورکړی چې د شام ولسمشر بشار الاسد له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره په جګړه کې هیڅ رول نه لري. دا لغه وروسته د مسکو هڅې کړي چې له جګړو سره مخامخ د شام ولسمشر ته یو نوی حیثیت ورکړي. او په سربې کې هغه کډوال چې غوښتلی غربي یورپ ته لاړ شي د هنګري د سرحدونو تر تړل کېدو وروسته کرویشیا ته مخه کړي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیده. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا بشیر ګواخ او زمونږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه راکړي. د خدای پرمانه.